په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل ز نوري است نوري د دې سات په لنډو خبرونو کوم. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې د ملي مقاومت د جبهې د یو وژل شوي قومندان کورنۍ او ځایي خلک وایي طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. د یار محمد په نوم د دې قومندان کورنۍ او د پنشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د ملي مقاومت د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار اووه بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سړک نو په سیمه کې د یوه پنځه کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې هغه پنځه تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. دغه راز ویل شوي چې 2000 نور ښځو ته به هم د ټولنې لخوا د پرمخ وړونکي بازار بیا رغونې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمریني الوتنې په مهال د روسیې د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1300 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یاسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوه نه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې یې ډېر مرګ ژوبل ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپوټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته الوتکه په یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راو غورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. سږکال د دې جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی لوبغاړی لیونل میسي چې وزلې د طلایي توپ جایزه اخیستې سږکال دې جایزې ته نومان نه و. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلیاس وتوانېده چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو ورته سلامونه کې هلي مې ومنه هله د چټول بخښي استو ژوند به مهم خیر تیری کی. درنو ورته کو نن په یو بل موضوع غږی کو هغه دا چې له مخالف فکر سره سره ډول تعامل وشي. یعنی کریش په ورټولنه کې په یو کور کې حتی په یو ټولګي کې په مختلفو ځایونو کې موږ له دغه سي فکرونو سره مخ شو چې هغه فکرونه کېدای شي هغه ډول چې موږ فکر لرو هغه ډول یو فکر نه وي یا زموږ د خوښې نه وي. په دغه سي وضعیت کې څه ډول تعامل ورسره وشي؟ مثال د خبرې په ځینو مواردو کېدای شي مخالف فکرونه د ځینو کسانو ترمنځ د خوابدۍ او حتی د تاوتریخوالي سبب شي. ویلت هم دا ده چې اکثره لوري په دې نه پوهېږي چې له مخالف لوري سره څه ډول تعامل وکړي، یعنې دغه خبره څه ډول واوري که ځواب ورکوي څه ډول
ځواب ورکوي او په ځینو مواردو کې کچو پات کېږي ولې باید چو پات شي. نو په دې اړه غږیږو چې څومره افغان ځوانان مخالف فکرونه زغملی شي، درکولی شي او څنګه ښه تعامل ورسره کولی شي. که ښه تعامل نه کېږي علت یې څه دی؟ همدا ډول په پایلو به هم وغږیږو او د حل په لارو هم زه فکر کوم. که تاسو هم وخت لرئ هیله ده په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. وروسته به د واټساپ شمیره هم به اعلان کړو. نو ورزو د خپرونې میلمنو ته په پیل کې لیکوال او ژباړن صدیق دقیق راسره دی. دقیق صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړو په لومړي سر کې له تاسو واورو دغه مسله چې په افغانستان کې ځوانان مخالف فکرونه د یو بل زغمي نه زغمي، که په دې اړه تاسو راته ووایئ چې په اوس شرایطو کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو استاذ د راډیو ټولو اوریدونکو ته. بیا به هم په دې شروع کو په متاسفانه به شروع متاسفانه په اوس وخت کې د مخالف او یا متفاوتو فکرونو زمل ډیر کم شوي دي یا ډیر کم دي. او علت یې همدا ده چې موږ په تیرو پنځو لسیزو کې یو نورمال ژوند ته نه یو ورګرځېدلی، یو نورمال ژوند موږ نه دی کړی. تل په دې وطن کې جګړې وې او جګړو دوه لوري درلودل. هر چا ته خپل لوری په حق ښکارېدی او مخالف لوری ورته باطل ښکارېدو. او داسې دواړو پلویان درلودو اکثره په جګړو کې چې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي هم ځوانان دي. او په دغه فکری مبارزو کې که مبارزه خو نه سو ورته ویلی په دې فکري مخالفتونو کې، په دې کې هم تر ډېره ځوانان ښکېل دي. او اوس د ټولنیزو رسنیو له زیات دودېدو سره دا زغم بیخي زیات کم سوی ده، ځکه هره لویه وړه پېښه رسنیزه کېږي. او دا ډېر یو خو له دې پېښو سره مسله دا وي چې عکس العمل هماغه لحظه ښوول کېږي. د هرې پېښې پر وړاندې که موږ یو څه دمه وکړو، یو څه حوصله وکړو، یو څه وخت ورکړو او بیا عکس العمل وښیو، هغه عکس العمل د هغه ډېر متفاوت وي چې موږ یې په هماغه شېبه ښیو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې موږ چې هر څه وینو په هماغه لحظه یې وینو او په هماغه لحظه ورباندې لیکنه کوو یا تبصره کوو یا ورباندې ویډیو کوو یا ورباندې خبرې کوو. نو په دغو شرایطو کې یو دا چې موږ ډېره اوږده جګړه تر شا پاتې ده او راره اوس هم ختمه نه ده، او دوهم دا چې موږ چې له هرې پېښې سره مخ کېږو یا له هر څه پېښېږي او موږ یې وینو. نو دلته د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه متاسفانه دا ده چې د موږ هغه عکس العمل ډېر زر ده. یعنی که پخوا یو چا غبرګون ښوولی ته فکر وکړه چې یوه اونۍ زره او هغه د تاسې شیخ پروي لیکنې خپروي، که تا د ځان په وړاندې یا د خپل فکر په وړاندې په یوه اونۍ مخکې په تېره ګڼه کې یوه لیکنه لوستې وای، تا به صبر کاوه چې بلې اونۍ ته ته خپله لیکنه وکړې او ځواب یې ووایې. دلته یوه زماني فاصله ډېره وه او ته د وخت د درلودې چې تا له احساساتو خالي په آرام فکر ژور عمیق فکر وکړې او بیا ورباندې هغه څه چې په نظر کې دي تا د فکر زیږنده دي هغه ولیکې. ټولنیزو رسنیو دا شی له فکر او احساساتو ته راوړاو او تر ډېره هغه څه اوس موږ له یو بل سره تبادله کوو چې احساسات دي. او متاسفانه په ډېرو بدو، په ډېرو ناوړه، په ډېرو رقیقو الفاظو، که موږ اوس راشو ټویټر ته، که موږ راشو فیسبوک ته، نو یو څوک ممکن په نورو هیوادو کې دا ټولې خبرې که دا څوک وژباړې او ویلولي زموږ تبصرې، زموږ لیکنې، ممکن ډېر د شرم وړي.
دقیق صاحب، ښاغلی حضرت عثمان نوري هم چې لیکوال او ژباړن دی او ډېر کتابونه یې ژباړلي په خپرونه کې راسره دی. نوري صاحب، غواړو له تاسې هم واورو په ټولنه کې، خصوصا په افغاني ټولنه کې، له مخالف فکر سره څه ډول تعامل کېږي؟
او درناوی قدرمن هیواد صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو له درسه ټولو افغانانو پښتنو ورونو ته ټول هیواد او کمی کوم هیله د تاسو ټول خو سي د مخالف فکر سره تعامل د یو څه متفاوت فکر ته اړتیا لري او غوړ په دې لګ د تاسو خو دیږي د خبرونه ملنا د کول او ژباړن خپلې ډېر مناسب تحلیل کوي زما ډېر خوښ شو چې زما دې د مهمو موضوعاتو ته مرو ګرځاو زیات وخت دا مثلا زه د افغانستان داخلي کلتور ته کوم نو دا به لږ راتلا ساده شي د مخالف فکر سره تعامل افغانانو ته د اقتصادي لحاظ ته وایو په دې کم کې دا چې افغانان د مخالف فکر سره تعامل ته چمتو دي یو کول چې وي کې خو اما تر پنځه یا تر نوې سره نه پوری د دې سوي سوالات او ګریوان دي لامل دا دی چې لکه څنګه چې دغه خبرونه مې نه یادوري وکړه چې نظام نشته حوصله نشته بدیل فکر نشته منطقي دلیل نشته متفاوت فکر نشته او د روان حالاتو د ټولنیزو رسنیو لکه هغه چې بحث کې وکړه ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک او د نورو مواردو باندې بحث او مباحثه وه په دې کې د یو تراخي لوري او ژوندلیک ته اړتیا ده که دغه ژوندلیک د پسند ډول مطالعه شي تراخي لوري وکارول شي موضوع ته بلابلو زاویو وکتل شي او یو بدلاره او تغور شي سرونستا په اداره کې او امیر دی هغه شخصي اداره دي که دولتي اداره دي هغه داسې فکر وړاندې کوي چې کله مرصاله فکر سره جوړ نه راځي ته کولی شي بدیل لار ورته انتخاب کړئ هغه ته منطقي دلیل وړاندې کړئ دغه فکر چې تاسو لري دغه دریځ چې تاسو لري دغه منفي ځانګړنې لري دغه چې بدی پایلې لري دغه چې تاسو مشکل پیدا کیږي موږ ته پیدا کیږي کله لار مور سره خطر سره مخ کیږي په دغه موضوعاتو باندې فکر کول او هغه ته منطقي دلیل وړاندې کول د مخالف فکر کچه راکموي خو اما که چېرته د مخالف فکر سره برعکس لکه ما چې وخت یې لري وکړه تر پنځه او تر نوي سلنه چې له بده مرغه زغم سره نه لري او بیا اداره کې مخالف فکر هم رامنځته کیږي لامل هم همدا دی چې بدل فکر ورته نه وړاندې کوي هغه مشرانو یو خبر کړی ده موږ تاسو ته د ارزښت وړاندې او قناعت هم پرې کړی ده چې خود غرضي د فکر د اختلاف لامر رامنځته کیږي کله چې فکر اختلاف سره ولري البته خود غرضي لامر رامنځته کیږي ته نوښتات او حق تلف کیږي
مننه نورې سره تاسو مننه خوشاله اوسه تاسو ول چې اختلاف له خود غرضیت خراب پیدا کیږي البته دا خو طبيعي خبره ده چې اختلاف وي مثال په تاک سړی ډیر هغه په دې ډول هم تشریح کوي چې یو څوک مثال لوبیا خوخوي یو څوک ریجی خوخوي یو څوک واخه خوخوي دا ډول اختلاف ستدي کنه ذوق ته پارڅ کې یا مثال په فکر کې هم تر ډیر انسان کې دي شغه د خپل ټولنې د خپل کورنۍ یا د خپل روزنې په اساس باندې یو ډول فکر خپل کړی وي چې نور سره متفاوت وي مننه نورې صاحب غلی لیمی اميري ته ورزو لیمه اميري د ژورنالیزم پوهنځي محصله د غوړل دي څه هم وورو چې د مخالف فکر سره څه ډول تعامل کیږي کې دیش کدا د خپل ټولګي پاړه هم راته وایي چې په ځینو مواردو کې یو چا داسې خبره کړې ده چې د ټولګي نور ټولګیوالې مثال په هغه نظر نه وو نو څه ډول چلند ورسره شوی مهرباني وکړئ
سلامونه احترامات قدرمن هیواد صاحب دنو ملمنو د ازادي راډیو کارتون څخه اجازه ته او ان شاء الله چې ټول راکړو غوښتي مننه چې په خبرونه کې موخه راکړ او دا چې یو ښه موضوع نن په خبرونه کې انتخاب کړی ده الله تعالی انسانان له مختلفو فکرونو سره پیدا کړی دي او مخالف فکرونه په هر ځای هر کور هر ټولنه او هر ځای کې شته او لدینا موږ سره نشو غړولای او دا منو هر انسان ځان ته فکر او ذوق لري مخالف نظر دقیقا له هغه ځای پیلېږي چې کله د انسانانو ترمنځ د فکر تفاوت موجود وي فکر خپل د ذهن یو د پراخه فلسفه څخه ګډل کیږي د انسانانو فکرونه د هغوی د توانایي او د هغوی وړتیا ته اشاره کوي هر انسان ځان ته ذوق لري هر انسان غواړي په خپل خوښه ژوند وکړي او په خپل فکر مخته شي خو کله کله د شرایطو په اساس او انسانانو ته د کتو په اساس د هغوی د فکرونو او د فکر د متفاوتوب له نظره که وګورو موږ مجبور یو چې د نورو نظرونه ومنو او پر منلو سربیر احترام هم ورته ولرو، که څه هم د هغوی د نظر له موږ سره مخالف هم وي. تاسو وپوښتل چې که په ټولګي کې مثلا زما له فکر سره څوک مخالفت ولري، یا کله هم داسې شوي وي چې ما یوه موضوع په صنف کې یاده کړې وي او دوی نه وي راسره منلي، نو طبعا دا کیسې خو شته که موږ محصلین په نظر کې ونیسو، کله چې هغوی په یو صنف کې درس وایي یا په یو اتاق کې اوسېږي یا په لیلیه کې ژوند کوي، نو دلته د فکرونو مخالفت ډېر رامنځته کېږي. ځکه یو محصل له یو ځای راغلی ده، یو له بل ځای راغلی ده، د هغوی کورنۍ متفاوت دي، فکرونه یې متفاوت دي. د یوې طبقې انسانان شاید ډېر ساده فکر ولري، د بلې طبقې انسانان ډېر پرمختللی فکر لري. په یوه طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر منفي وي، په بله طبقه کې داسې فکرونه شته چې هغه ډېر مثبته وي. نو دلته باید د فکر ته او د انسانانو هغه نظر ته احترام وشي. مثلا زمونږ پرسنټ کې ما یو پریزنټیشن وړاندې کوو د انګلیسي، بیا کله چې ما هغه تختې په سر باندې چارت بند کړو، ورته مې ځینې نور عکسونه د موضوع اړوند بند کړل، هغه مې تشریح کړل، اولین پریزنټیشن ما یې رایه کوو په صنف کې، نو د ټولو ډېر زیات خوښ شو. د استاد په ګډون د ټولو ټولګیوالو هغه پریزنټیشن ډېر خوښ شو، ډېر یې وستایلم. بله ورځ چې ما کتل، هر یو هماغسې چارت جوړوو، هماغسې نواوري پکې کوله او یو عکس یې بندوو. ان تر دې په نورو مضامینو کې چې موږ پریزنټیشن وړاندې کوو یا کوم سیمینارونه لرو، هلته هم همداسې کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې زما نظر ښه وو او ټول زما له نظر سره موافقه وو، او هغه څه چې ما کړي وو دوی ته هم ښه ښکاره شوه او هماغه کار یې وکړو. نو ښه خبره دا ده چې کله یو چیرته د انسانانو د فکرونو ترمنځ تفاوت موجود وي یا له یو بل سره مخالفت لري، ښه ده چې هغه په دښمنۍ بدل نه شي. دا باید ومنل شي چې الله تعالی انسانان په مختلفو فکرونو سره پیدا کړي دي، نو باید د هر انسان فکر ته درناوی وشي. که دا نه شو کولای چې د هغوی فکر ومنو، حداقل دا خو کولای شو چې هغوی ته یو بدیل لارې سره، لکه څنګه چې قدرمنو میلمنو ورته اشاره وکړه، هغوی ته قناعت ورکړو، او حداقل دا وکولای شو چې دا کوم مخالفت چې ده هغه په دښمني باندې واړوي.
مننه، خوشاله اوسئ. دقیق صاحب، یو موضوع چې البته په دا تیرو څو کلونو کې اته کتابونه یا پاړه لیکل شوي دي، خبرې پاړه شوي دي، اوس هم بحثونه پکېږي، هغه د فکري جګړې خبره ده. او یو ډول حتی په دې مسله کې هم خلک تشویقیږي چې غله مخالف فکر سره ډیر سخت چلند وکړي، یو ډول اته خبرې ته پرې نږدي. خو دلته دغه خپل دغه ترکیب فکری جګړه یو ډول پاراډاکس لري. یعنی که مثال د خبرې فکر وي، ولی جګړه وشي؟ خو فکر د هغه فکر خپل کار کوي، لار او باسي د ځان د پاره. خو که مثال د خبرې به یو څوک، اوس مثال د خبرې یو څوک غواړي د دې شوق لري چې ډېری پیسې ولري، د دې لپاره نورې لارې شته دي، مثبتې لارې شته دي. خو یو څوک راضي په غلا پیسې ګټي، یا مثال وخت در رسیدو لپاره ډېرې نورې لارې مسته، خو د زور لارې مسته. نو دلته دغه د فکری جګړې پاړه یا له دغه ادرسه یا په دغه بحث کې له مخالف نظر سره ډېر تون چلند کول، ستاسو په نظر د خپل باعث شوی نه دی چې ځوانان یو ډول دې ته تشویق کړي چې هیڅ مخالفه خبره وانه وري، او که یې اوري په هغه صورت کې هم ډېر ژر فتوا ورکوي او ردوي؟
ګورې هیواد صاحب، یو خو دغه متفاوت فکر درلودل خپل ذات کې دا ډېره هم طبیعي ده او هم ګټوره ده، یعنې دا ښېګڼه ده. طبیعي په دې ده چې موږ مختلف مور او پلاره پیدا یو، هغه جینټیک هم له یو بله بېل ده، ټولنه مو بېله ده، ممکن د تربیې او د روزنې مراکز هم بېل وي او ډېر نور. نو طبعا باید موږ فکرونه او برداشتونه هم بېل. او بله خبره دې دغه استاد وکړي فکري جګړې خپل د متناقض ترکیب ده، تیارې فکر وي نو خو له فکر سره دې بیا په فکر کار وشي، او کله چې دې فکر مسله رامنځته کېږي تا د جګړې کلمه ورسره فن نه کوي. نو په دغه مسله کې هم چې خلک فکر کوي او عمومي برداشت ده، مثلا په افغانستان کې چې هر څوک راغلی دي خپل فکر ته کار ویلی ده او هغه سپورټ کړی ده، هغه خپل ایډیالوژي یا ترویج کړی دي، خپل فرهنګ یې عام کړی ده، یا خلکو په اصطلاح تپلی ده. که دا ټول مفاهیم موږ په همدغه معنا او په دغه چې دوی یې کاروي ومنو، هم له هغه سره دې چلند لارې باید هغه لارې تم د جګړې نوم ورنکو. نو تی فرض که یو څوک په واک کې و پرون او نن بل څوک په واک کې ده، خو نن هغه کس هم هغه ټول امکانات چې پرون چا درلودو لري، راډیو یې په واک کې ده، تلویزیونونه یې په واک کې دي، کتابونه یې په واک کې دي، کتابتونونه یې په واک کې دي، ممبر یې په واک کې دی، دوی دې هم را ولاړ شي، همدغه چلند دې وکړي. سم ښکاري نو د همدې لپاره دې کار وکړي، او هغه دې تبلیغ کړي، او دا لازمه هم نه ده، د تبلیغ خبره لازمه نه ده. د دې لپاره باید موږ لومړی متفاوت فکر ته د یو منفي پدیدې په توګه ونه ګورو. متفاوت فکر یا مخالف فکر یوه مثبته پدیده ده، او موږ باید مثبت چلند ورسره وکړو. ته فرض که زه وینم چې یو کتاب ده او د هغو باورونو چې زه یې لرم د هغو په خلاف لیکل سوی ده، یو خو د عقیدې مسله ده، چې عقیدوي مسایل دې ډېر کمې مسلې دي، سیادیا غوړ وندېږي، هغه جلا بحث ده او موږ ټول ورباندې اختلاف نه لرو. خو په نورو مواردو تر دې چې ته دا کتاب بند کړې، تر دې چې ته دا کتاب سانسور کړې، تر دې چې ته د دې کتاب د چاپ مخه ونیسېږې، څه خبره دا ده چې په دې کتاب نقد وکړې، راولاړ سي او غونډه جوړه کړې، او کتاب باندې مختلفې مقالې ولیکلې سي، بحثونه ورباندې وسي، دا کتاب نقد سي، سالم چلند ورسره وسي، او دې کیسو ته د جګړې نوم ورنکړل سي. خپل اختناق بیا ډېرې بدې پایلې لري، او هیڅ لازمه نه ده چې هغه څوک سي حاکم وي د هغه فکر په حق هم ده، او هغه سي محکوم وي د هغه نور فکر نه حق هم ده. موږ باید دې ته وګورو چې خپل اختلاف یو فرصت ده، یوه ښېګڼه ده، یو څوک یوه مسله له یو اړخه ویني او یو څوک یې له بل اړخه ویني. نو د دې په ځای چې موږ یا هغه شي یا د هغې پدیدې هغه اړخ چې موږ یې نه وینو هغه مکمل رد کړو، او ووایو چې بل اړخ نه لري، راغه دا ښه ده چې له هغه اړخ یې ووینو. او نو په دې ډول یو منصفانه نظر، یو عادلانه نظر ته ټول سره رسیږو. نو په د فکري جګړې له کلمې سره زه مخالف یم، له بحث سره، له مباحثو سره، له مناقشې سره، له خبرو اترو سره، له دغو سره. دغه کلمې، دغه مصطلحات باید دود سي، دغو ته کار وویل سي. هیڅ شی مطلق منفي او مطلق مضر نه ده، هیڅ شی نه ده. د مار زهر هم چې موږ یې د مار زهر بولو، دا مطلق بد نه دي. تاسې به لیدلی وي د لړمانو زهر څومره قیمتي دي، که یعنې موږ دغه وګورو. نو خبره مې دا کوله چې د فکري جګړې له کلمې سره زه موافق نه یم، دا متناقض مفهوم ده. او بل له دې مسلو سره، له فکري مخالفتونو سره باید د دښمنۍ چلند ونه سي، باید د ځپلو لاره ورسره غوره نه کړل سي. له هغو سره د بحث، له هغو سره د ډیالوګ، له هغو سره د خبرو اترو، له هغو سره د په وړاندې د علمي نقد کلتور عام سي، او پریښوول سي چې هر څوک هغه خبره او هغه باور سي لري، هغه څرګند کړي، او د ټولنې د شتمنۍ یوه برخه وګرځي.
ډیر مننه دقیق صاحب. نوري صاحب، غواړو له تاسو واورو، البته کیدای شي زموږ ډېر اورېدونکي په کلیو کې وي، هلته هم یعنی ما چې ژوند کړی یا چې لیدلی مې دي، دا مسایل ډېر وي. یعنی په ډېرو وړو خبرو چې یو چا کړی وي یا یو څه مخالف فکر لري، بیا په ډېرو هغه ښه نه لګي، په اړه یې منفي خبرې کوي یا تا خبرې نه ورسره کوي، یو ډول دغسې وضعیت هم وي. غواړو له تاسو واورو، دغسې کیسې مو لیدلي، دغسې څه مو لیدلي دي چې په هغه ځای کې فکري اختلاف نه دی زغمل شوی، نتیجه بیا څه شوې ده؟
ډېره مننه هیواد صاحب، اجازه راکړئ چې دغه موضوع له یوې بلې زاویې وڅېړو. په ټولنه کې خو مختلف افکار شته، کورنۍ غړي، ټولنه، یو ملت. دا لکه څنګه چې دقیق صاحب دلوري وکړه، یو جنټیک حساب دی، مور او پلار او هر څه فکر جدا مسله ده. خو زموږ ستاسو دا نیو جنریشن چې دی، دوی دوی شي ته محتاط په دې نه دي چې یو کمبود او یو ستر نیمګړتیا چې دا د ارواپوهنې نه مطالعه ده. دغه موضوعاتو ته چې دا اوس موږ بحث کوو په ارواپوهنه کې، یو ځانګړی لیدلوری او یو تحلیلي بحث هم چمتو شوی دی. دا چې هغه مکرنداري موږ نه دی عملي کړی یا نه دی لوستي یا په اصطلاح ورته خبر ترې نه یو یا که خبر یې ترې چمتواله ورته نه لرو. له همدې قبل دغه چې موضوعات سره مخ کیږو دا چې په ټولنه کې د کمپیانو ترمنځ یو موضوع باندې خبرې کیږي که موږ په ساده سره باندې راوخلو د کرکټ دودیزه لوبه ده په دغه کې یو د خوځي او زده کوونکی دی فرزنده په دې کرکټ لوبه کې ډېر مهارت لري خو که چېرته همدغه زده کوونکی چې په کرکټ لوبه کې ښه مهارت لري فرزنده د آل راونډر په حیث دی ولوبېږي داسې کسان به حتما د سره پیدا کېږي چې د ده توپوهنې مخالف به وي یا به داسې وي چې د ده توپ اچونې مخالف به وي نه به غواړي چې د دې آل راونډر ولوبېږي یا به غواړي چې فقط د دې بیټسمن ولوبېږي یا فقط غواړي د دې بالر ولوبېږي. لامل همدا دی چې زغم موږ نه لرو نه غواړو یو څوک یو ځای ته ورسېږي نه غواړو یو ټولنه د یو افتخار په یورو کې پټلانونه را میدان ته کړي دا وجي باسي یا په ټوله کې د نه زغم مسله دومره عامه شوې ده چې عام یو د بل سپي وهلو تم سره نږدې شوي وو. دغه فیصدي له بده مرغه ډېره زیاته ده او لامل همدا دی چې دلته ناپوهي زور کړی دی. نو د دې تر د حل لپاره یو مناسبه لاره زه دا بولم که په ښوونځیو کې زموږ درانه ښوونکي زه خپله په معارف کې کار کوم او په ښوونیزه برخه کې مصروف یم زه ډېر هڅه همدا کوم ذهنیت ښوونکو ته هم ورکړم زده کوونکو ته هم ورکړم. یعنې زه په شینوارو مربوطه مکاتبو باندې ګرځم شینوارو ولسوالۍ کې موږ سره دوه څلوېښت طابه مکاتب دي زه په دوه څلوېښت طابه مکاتبو ګرځم هر ځای ته جلا جلا ذهنیت ورکوم چې زده کوونکي ته عامه ذهنیت ورکوي زده کوونکي پراخې لوري ته وهڅوي دوی ته داسې یو میکانیزم برابر کړي چې دوی د یو بل سره عقدوي چلند ونه کړي دوی یو له بل سره مخالف فکر باندې البته دا خو مهمه ده چې دوی سره په خپل جلا جلا فکر ولوبېږي خو اما مخالف فکر چې ټولنه زیانمنوي د دوی روان زیانمنوي په ټوله کې ملي موخې زیانمنوي د دوی سره د چلند کولو د دوی سره د وخت راول لپاره کوم مسایل ته اړتیا ده نو ښوونکو ته دا دنده سپارلې ده ان شاء الله هغوی به عملي کوي. په د خطیبانو دا دنده ده چې والدین وروزي په منبر باندې ورته دا خبره وکړي د ټولنیزو رسنیو په خواله رسنیو د کارونکو دا دنده ده چې دغه سیستم په ښه ډول مخته او په ټوله کې د یوې غزیزې رسنۍ چې په کلیوالو ساحو کې فعالیتونه کوي د هغوی مسؤلیت هم دا ده چې د خپلو ټولنیزو خپرونو له ادرسه دغه خپرونې مطرح کړي او د فکري جګړې سره بیخي واټن رامنځته کړي او د ځپلو لارې غوره نه کړي او یو ډیالوګ منطقي بحث او باوري مباحثه ترسره کړي.
مننه نور صاحب خوشاله اوسئ. آغلی امیر غواړو د دې مسلې د پایلو په اړه تاسو هم واورو کله چې یو خبره مثال دی یو چا خبره نه اوریدل کیږي د غو نظر ته احترام نه کیږي نتیجه به څه وي؟
مننه نور صاحب. کله چې موږ له یو چا سره فکری مخالفت لرو نو دا صحیح ده چې موږ فکر یو ډول د هغوی فکر بل ډول ده که نه موږ خو داسې نه شو کولی چې د هغوی فکر بدل کړو خو داسې باید وشي چې له هغوی سره یعنی منطقي استدلال وشي ورسره خبرې اترې ورسره وشي او هم نه ورسره وکړو ځکه زر چې خپل ژوند د خپل فکر لري هغه په خپل ذوق باندې غواړي ژوند وکړي او په داسې یو حالاتو کې باید ښه تعامل وشي نو متقابل احترام خراب نشي او ورسره هغه کوم د احترام پولې چې دي هغه ونه نړو. یعنی که انسانان په خپلو منځونو کې فکري تفاوت ولري یا د هغوی فکرونه له یو بل سره نه وي جوړ نو داسې باید ونه ویل شي. اکثرا کله چې د یو موضوع یو څوک غږیږي یو پروګرام لري یو محصل لري مثلا یو خبر یو کار کیږي نو اس د ټول نظر اخیستل کیږي که نه ځینې یو نظر ارائه کوي ځینې بل نظر ارائه کوي نو داسې باید ونه ویل شي. مثلا زموږ اکثره انسانان یا زموږ اکثره دا خلکو کې چې موږ څوک لیدلي دي هغوی وایي چې حق له ما سره ده او ته غلط یې یا زه سمه خبره کوم ستا خبرې غلطې دي زه ښه یم ته بد یې زما تصمیم چې کوم ده ما چې کومه خبره کړې هغه باید ومنل شي زه پوهېږم زه له تانه ښه پوهېږم او ته نه پوهېږي. یعنی له دې خبرو نه باید ډډه وشي باید داسې قضاوت ونه شي چې کوم چا کوم نظر وړاندې کړی د هغه نظر غلط ده. نظر یې غلط نه ده بلکې متفاوت ده د هغه نظر تا نظر سره یو ډول نه ده باید له بدیلو لارو نه استفاده وشي او لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې اوس د دې باندې کتابونه
البته
او ځوانان دې ته هڅول
اغلی امیری ده خو ما دا یادونه کوله چې کېدای شي وروسته په حل لارو په دې اړه وغږېږو چې څه کول پکار دي خو اوس مې غوښتل د دغه مسلې په پایلو هم وغږیږو چې مخالف فکر نه زغمل کېږي، نتیجه یې په کور کې مثال څه کېږي، په ټولنه کې څه کېږي، که په دې اړه وغږیږئ مهرباني وکړئ.
موږ وویل چې کله چې مخالف فکر رامنځته کېږي د هغه عوامل دا کېدای شي چې مثلا د هغې کورنۍ څه ډول، لکه نه ځینې کورنۍ داسې وي چې هغه له اول نه تر دا اوسه پورې دوی یو ډول فکر لري. لکه زما یو ملګری ده، هغه پوهنتون ته راځي خو هغه په ډېرو سختو شرایطو کې راځي. دلته چې راځي یو خور هم ځان سره راوړي، کله چې درس وایي بېرته زر کور ته ځي او داسې ده لکه قید چې وي. ما چې کله له هغې نه پوښتنه وکړه چې ستا مشکل څه ده، څه دې ورځو ته ډېره خفه یې، کله چې راځې داسې ډېر وخت خپل درس ته نه ورکوي، فقط خپل وخت کې راځي خپل وخت باندې بېرته ځي او ډېره داسې خفه یې. نو هغې ما ته وویل وایي زموږ کورنۍ چې ده ټوله تحصیل کرده ده، ټولو درس ویلی ده، پلار مې مور مې کورنۍ لرو، خو د دوی فکر له مغه اول نه داسې ده چې د نجونو زده کړه په دوی کې یو عاید ګڼل کېږي. یعنی دا دم د فکر یو تفاوت چې د دوی په منځ کې، که څه هم ګوره دوی زده کړې کړې دي، پوهېږي، تحصیل یې کړی ده، ګرځېدلي دي په بهرني هېوادونو کې، دوی مستري کړې ده، خو بیا هم دوی خپل د کورنۍ کوم نجون چې دي هغو ته دا اجازه نه ورکوي چې تاسو زده کړې وکړئ. که زده کړې کوي باید زموږ په خوښه زموږ له فکر سره هماهنګه تاسو زده کړې وکړئ. او بل محیطي عوامل کېدای شي، مثلا په یوه ټولنه کې خلک چې ژوند کوي هلته له پخوا نه دوی ته دا ښودل شوي چې د دې ځای خلک داسې دي، که داسې وکړي دا ډېره بده ورته ښکاري، ځکه چې دوی دا بده ګڼلې ده، دوی ژوند همداسې کړی. مثلا کله چې زه په لومړي ځل ننګرهار ته راغلم، دلته مې زده کړې کولې، کابل کې هم چې کله اوسېدم هلته مې خپل حجاب مراته وو او دلته هم، خو یو مشکل دا و چې مثلا مخ مې نه شو پټولی. نو دلته مونږ ته وویل شول چې که تاسو په صنف کې درس وایئ، تاسو مخ باید په صنف کې د درس په وخت کې باید پټ اوسئ. نو دا زما لپاره ډېره جالبه وه، خو د دې ځای هماغه ټول خلک همداسې، یعنې روزل شوي دي، همداسې دلته ژوند کړی، په همدې عقیده باندې وو چې له پخوا نه کله چې دلو په لومړي ځل په ننګرهار پوهنتون کې کومو نجونو زده کړه کړې وه، هغوی په پټ مخ راغلې وي، نو تر اوسه پورې دا یو رواج ده چې که حجاب مو مکمل هم وي خو مخ مو باید پټ وي. د درس پر مهال عمري یا سنی تفاوت هم کېدای شي چې د انسانانو په منځ کې د فکري جګړه رامنځته کړي، ځکه یو څوک مشر ده، عمري له دېرشو نه څلوېښتو نه پنځوسو ته رسېږي، د هغه فکر یو ډول ده، خو دلته یو ځوان بل ډول فکر لري. نو دا مشر باید داسې ونه کړي چې د دې ځوان سره مخالفت وکړي چې ته ولې دا کار کوې. سمه ده، د هر کار تناسم هم وي، خو نظر یې له هغه چا سره چې عمر یې نسبتا ډېر ده فرق به لري. نو زما په نظر خلا را همدا ده چې د هر چا نظر ته احترام وشي، که د هغوی نظر منفي هم وي هغوی ته وښودل شي، یعنې قناعت ورکړل شي چې دا کار چې ته کوې سمه ده، تا په نظر به دا کار ښه ښکاري، تا ته به دا کار سم وي، خو دا کار له دې اخه سم نه ده. نو عمري اصلي تفاوت هم کېدای شي د انسانانو ترمنځ فکري جګړه رامنځته کړي. همداراز داسې ډېر عوامل شته،
البته فکري اختلاف.
بله
مننه، البته دا خبرې ورسته کوونه چې په اخر کې وای چې په ټوله کې دا اخر کې په دې اړه وخه کېږي. مننه غلی امیری، خوشاله اوسې. دقیق صاحب خبرې وشوې، تر ډیره د عواملو په اړه هم وخه کېدلو او هم دا ډول په پایلو هم خبرې وشوې، خو زه فکر کوم یو څه نور وضاحت هم پکار ده چې که یو تفکیک وشي د دغه دواړو حالتونو ترمنځ، په هغه ټولنه کې چې مخالف فکر زغمل کېږي خصوصا د ځوانانو په منځ کې، او په هغه ټولنه کې چې نه زغمل کېږي، څومره ډېر توپیر وي؟
هیواد صاحب، دغه خبره د مخالف فکر د اورېدلو یا زغملو دا د یو کورنۍ نه پیل دي، بیا تر ټولنې او د هیواد په کچه په ټولو برخو کې د بحث وړ ده او مهمه موضوع ده. نو هغه ټولنې سیالته کې فکر زغمل کېږي، اورېدل کېږي، هغه دا ده چې لومړی خو په هغه کې فکرونه غوړېږي، فکرونه راټوکېږي، او کله چې یو فکر راوټوکېږي، راوغوړېږي، پراخ شي، یعنی دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. او دوهم هغه متفاوت فکرونه له یو بل سره د مناسب تعامل، د مناسب چلند له امله وده کوي، په ستونزو لاسبری کېږي، ټول موضوعات یا ډېر موضوعات له مختلفو لارو له مختلفو لوریو کتل کیږي او په نتیجه کې ستونزې حل کیږي، پرمختګ کیږي. خو متاسفانه په هغه ټولنه کې که هغه په هره کچه وي، که جرو کورنۍ په هغه کچه مو خبره وکړو، همداسې ده که ټولنې او د هېواد په کچه وکړو همداسې ده. کله چې فکرونه محکوم وي، فکرونو باندې بندیز وي، د فکر د اظهار وسایل رامحدود کیږي یا بندیږي. هلته لومړی دا ده چې نو فکرونه نه راټوکیږي، یوازې عقدي اضافه کیږي. هغه کسان چې تا فکر محکوم کړی ده که په هره کچه وي، نور هغه د تفکر ودي عقلانیت له دغه مداره متاسفانه په زور ایستل کیږي له دغه محور یو بل محور ته ولیسي عقده ده. نو هلته پرمختګ هم بیا نشته، هلته نوی فکر هم نه راټوکیږي، هلته مثبت تعامل هم نه کیږي. یوازې عقدي ډېریږي، هغه په هره کچه وي، د کورنۍ ټولنې د هېواد په کچه. کله چې بیا په لویه کچه موږ د هېواد په اړه بحث کوو، که د یوې لوی کټګوري د یو لوی اړخ فکر محکوم سي، وځپل سي، محدود سي، د ابراز وسایل یې د څرګندولو وسایل یې ورباندې قطع سي، نو دا د یوې اجتماعي عقدې سبب کیږي. او یوه لویه کچه خلک، یو لوی قشر، دا نور له تفکر او له تعقله د عقدې خواته ځي، او دا هغه محکوم قشر په هیڅ صورت په دې کې ملامت نه ده. دا هغه چې ځان حاکم بولي هغه د دې په دې ملامتېږي چې یو قشر یې له تفکره، له تعقله، یو رغونکي فکره د عقدې طرف ته بولی ده. نو عقدې وار په وار ډېریږي، پسې اضافه کیږي، او نور د انتقام روحیه پیاوړې کیږي په خلکو کې. او یوازې لکه یو خاشاک و لرګي یا یو بل د سون توکي چې تاسې اچولي وي او چې ټوله من په اچولي وي، یوازې یوې دانې ته یو اورلګیت ضرورت لري. نو کله چې یوه ادنا ډېر وړوکی فرصت هم ویني، عقده په دې وخت کې لکه هماغه چې پترولو تصور ووهي، نور هغه وروستۍ دانه ورته وهله کیږي او اور بدیږي. نو په هېواد کې که ادنا فرصت هغه محکوم قشر، هغه ځپل سوی فکر پیدا کړي، نور هغوی هم بیا دغه نه کوي، هغوی هم بیا عادلانه چلن نه کوي او نه توقع ځینې شته. نو هغوی ممکن ورانۍ وکړي او هغه څه وکړي چې د دوی د ټولنې د هېواد د هیچا په ګټه نه وي. نو که موږ غواړو چې په د کورنۍ په کچه یوه کورنۍ په ثبات کې پاتې سي، په مینه او په محبت کې پاتې سي، په ټولنه کې که موږ غواړو چې یوه ټولنه همداسې په ثبات کې پاتې سي، په عزت په قدر کې پاتې سي، او که یوه هېواد موږ غواړو یا یو نظام غواړو چې ثبات ولري او دوام ولري، باید محکومیت پکې نه وي، باید فکر پکې آزاد وي، باید د فکر د ابراز د څرګندولو وسایل پکې محدود نه سي، عام سي، پراخ سي، او فکر ته متفاوت یا مخالف فکر ته د منفي پدیدې په سترګه ونه کتل سي. بلعکس ډېر رغونکي بحثونه له مخالف فکر سره له مختلفو لارو، دا د لیکنو له لارو، دا د تلویزیوني او راډیوي بحثونو له لارو، دا د غونډو له لارې، له هر مناسب فورم نه سي چې ډېر اغېز لرلای سي، باید زمینه برابره سي، او چې دا ټولنه په یو بل شي وتړلی سي، په جبر نه وي تړلی، په رضایت سره تړلی وي، په الفت او په محبت سره تړلی وي. نو د فکر محکومیت ډېرې بری او ډېرې ناوړې پایلې لري، چې په هره کچه، که د کورنۍ وي، که د ټولنې وي، که د هېواد په کچه وي، باید له بدو عواقبو یې خبر وي او مخه یې تر ډېره تر خپل توانه ټول ونیسو.
مننه دقیق صاحب، خوشحاله اوسئ. البته د خپرونې په پاتې شیبو کې به تر ډېره په دې وغږېږو چې ښه لاره او منطقي لاره څه ده، او څه ډول له مخالف فکر سره تعامل وشي. یعنی حتی کېدای شي ځینې وخت یو څوک ډېره سخته خبره هم یو چاته وکړي، خو دا هم په دې اړه لري چې څنګه بیرته یو مثبت غبرګون له ځانه ښودلی شي. نوري صاحب، غواړو له تاسې واورو، ستاسې په نظر معقوله او منطقي چلند دی او مخالفې خبرې په وړاندې څه دی؟
منطقي او معقول چلند د مخالف فکر په وړاندې دغه دی چې د ډیالوګ او مفاهیمي یا کانورسیشن له طریقې استفاده وشي. مهمه ده نه چې غته مخالف فکر وړاندې کړي او تراولږي غته بدردوای یا په ساده اصطلاح تیز چلند وسره. اړتیا دا ده چې هغه سره ته داسې یو منطقي بحث شروع کړي چې که ستا دې فکر باندې زه لاړ شم او دندې ته که ستا په دې فکر باندې زه لاړ شم دغه کار ترسره کړم دغه کار که زه ترسره کړم منفي پایلې تا ته هغه ته جوتې شي مقابل لوري ته او دغه دغه بد عواقب لري. نو دلته هغه دې چې فکر وړه کېږي چې هو دا زما په روانه منفي اغېز لري زما په دې میژن باندې منفی تاثیر غورځوي. نو دا یوه بله مهمه خبره ده که دې ته باید موږ ساس فکر وي. هر څنګه چې جلا ټولنیز نزاکتونه لري دې لپاره اړتیا ده چې موږ خپل درلید پراخ کړو. نو کله چې ستا درلید پراخ وي ستا د منطق ژبه به پراخه وي ستا دا منطق به هم ښه چلیږي ستا دا منطق به په ټولو مؤثر وي. او که وپوهېږي چې له فکر سره مقابل لوری څومره مخالف دی نو بیا اړتیا دا ده چې د هغه روان او لبید مطالعه کړئ. کله چې د هغه روان او لبید موږ مطالعه کړو بیا موږ پوهېږو چې هغه سره په کوم ډول چلند وکړو. خو دا مناسبه لاره نه ده چې د هغه سره موږ تیز چلند وکړو یا ورسره فزیکي برخورد خورا لرې خبره ده. خو په داخل د ټولنو کې موږ کتلي دي چې په داخل د رسمیاتو کې دغسې په تېرو وخت کې ترسره شوي دي او چې ډېر بد عواقب رامنځته کړي دي او د بربادونې ویجاړونې فکر دا هر څوک لري ډیری خلک لري خو د جوړونې او د بیرغېدو فکر ډیر کم خلک لري. موږ باید له هغه خلکو واوسو چې د خپل میژن په سم ډول ترسره کړو د بربادونې ویجاړونې فکر له منځه یوسو د بیرغېدو فکر رامنځته کړو د منطق له ژبې استفاده وکړو. دای خلار ده
مننه نورې صاحب خوشاله اوسې. اغلی اميري غوړل تاسو هم وورو چې معقول چلن به څه وي د مخالف فکر سره. البته مخکې په عواملو او په پایلو چې کله غېدو ځینو مسایلو ته اشاره وشوه خو مثال د خبرې یو څوک را پاتېږي یو سیاستوال چې ستاسو خوښېږي یو بل څوک یا یو موضوع یو چې ستاسو په اړه یې متفاوت نظر لري که نه نو تاسو چې کوم چلن کړی دی خپله د هغو په وړاندې او یا مثال په مجموع کې که په دې اړه څه خبرې لرئ اورې مهرباني وکړئ.
مننه هیواد صاحب د همدې مثال په تړاو به زه یو بل مثال هم ورکړم. په سر کې به دا ووایم چې ډېرې ستونزې چې کله رامنځته کېږي په یو ځای کې هغه زیاتره عوامل همدا وي چې د فکرونو مخالفت هلته موجود وي لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه. حتما یو د بل فکر ته احترام نه وي شوی او منل شوی نه وي. د مثال په ډول د ښځې او خاوند ترمنځ ډېری وخت چې کله ستونزې او مشکلات راولاړېږي یا د هغوی ترمنځ کوم جنجال پېښېږي شاید یو لوی لامل یې همدا وي چې که موږ په دې باندې فکر وکړو د هغوی فکرونه له یو بل سره ډېر فرق لري. د خاوند فکر او غوښتنې بېلې او د مېرمنې فکر او نظر او غوښتنې بېلې وي. لامل یې همدا ده چې ممکن دوی د یو بل هغه فکرونه نه وي منلي یا یې هم د یو بل د فکرونو په تناسب ژوند نه وي کړی. د یو بل خبرې به یې نه وي منلي له یو بل نه به یې پوښتنه نه وي کړې یا به هغه کوم فکرونه چې مثلا خاوند یې لري مېرمنې ته به سم نه ښکاري. کوم نظر چې هغه وړاندې کوي د ژوند په مختلفو مسایلو کې مېرمنې ته به سم نه ښکاري یا مېرمنې چې کوم نظر خاوند ته ورکوي شاید خاوند ته به هغه نظر سم نه ښکاري. نو د دې ستونزو د حل لپاره موږ ویلی شو چې که فکرونه سره ښه تعامل وکړي د یو بل فکرونه واورېدل شي او په خوښه باندې په یوې سمې لارې باندې یو بل ته قناعت ورکړل شي نو په ځینو مواردو کې مېرمن د خاوند ځینې نظریات راواخلي وی منی او په ځینو نورو مواردو کې بیا خاوند د مېرمنې نظریات ومني او که په یو ښه شیوه باندې دا ومنل شي او دا فکرونه سم تعامل سره وکړي او په یو صمیمانه فضا کې د یو بل فکرونه او نظرونه واورېدل شي احترام ورته وشي که ناسم هم وي په یو سمه لارې باندې هغه حل کړي ومني چې رښتیا هم زما نظر سم نه ده د دې نظر نه باید څه ډډه وکړم او په همدې شکل سره کېږي چې دا موضوع حل شي. او بل مثلا په یو صنف کې استاد هغه د خپل درس لپاره یو میتود لري نو کله چې په دې باندې پوه شي چې زده کوونکي کوم اخذ نه لري له درس نه یا کوم چې نه زده کوي نو استاد خپله دا درس کوي او له دوی نه پوښتنه کوي چې تاسو د زما د درس میتود باندې سم نه پوهېږئ یا تاسو زما د درس میتود سم نه ښکاري تاسو ما ته خپل نظریات انتخابات ووایئ یا هغوی ته سپینې پاڼې ورکوي ډېری وخت تاسو به هم لیدلې وي چې تاسو په دې خپل نظر ولیکئ نوم هیڅ مه لیکئ. ګوري که دلته خبره د جنګ وه موږ به ویلي وو چې استاد به جدي شوی وو یا به استاد له سرچ نه وتلی وو
او شکایت به کړي او چې زم تاسو ته نور درس نه درکوم، خو استاد حتمن خوږي چې د دوی نظریات مختلف دي، د دوی نظریات ته باید همتام وشي، باید احترام ورته وشي. یو څه ملاره نه دوی نه پوښتنه کوي، پاڼې ورکوي او هر زده کوونکی خپل نظر پکې لیکي، خپل نوم نه لیکي پکې. کله چې استاد ورقه ګوري د هر یو محصل یا زده کوونکي هغه نظر چې راخلي، نو دلته استاد درکوي چې زما فکر له دوی سره څومره فرق لري. په دې نظرونو کې چې بیا هر یو نظر ډیر عام وي، ډیر یعنی ښه میتود برتره کولی شي د زده کړې لپاره، د درس لپاره، بیا له هغه نظرونه راخلي او په هغه میتود باندې زده کوونکو ته درس ورکوي. نو د حل لارو لپاره دا ویلی شو چې که موږ غواړو چې دا کوم فکري مخالفت چې د انسانانو ترمنځ موجود ده، دا مثلا په فکري جګړې یا په فکري مخالفت باندې بدل نه شي، د انسانانو ترمنځ باید دا ډېر عام شي چې د یو بل فکرونه او نظرونه ومني او احترام ورته وکړي او له هغوی سره ښه تعامل وکړي. ځکه دا طبیعي ده چې د انسانانو فکرونه متفاوت دي، مختلف دي، او موږ نشو کولی چې په زوره باندې یو چا نظر بدل کړو یا یو چا ته ووایو چې دا کار صحیح ده او مثلا زما نظر صحیح ده. داسې باید ونه شي، دا باید ډېر عام شي او لیکوالان د تخرر لوبولی شي، هغوی لس کتابونه لیکلی شي، زموږ ارواپوهان دلته رول لوبولی شي، استادان په پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې کولی شي چې ښه نظرونه ارائه کړي زده کوونکو او محصلینو ته، او دا وروښيي چې دا تاسو باید ومنئ او په دې باندې قناعت وکړئ چې د انسانانو نظرونه چې دي هغه مختلف دي، خو بد نه شي کېدای، غلط نه شي کېدای. ممکن یو نظر چې تاسو خوښ نه شي، تاسو مستقیما دا قضاوت مه کوئ چې ستاسو نظر غلط ده، زما نظر سم ده. باید ومنل شي، باید تعامل ورسره وشي، له بدیلو لارو نه کار واخیستل شي، مشورې وشي. او تر ډېره زما په نظر، یعنی که زه خپل شخصي نظر تاسو ته ووایم، کوم تر ټولو ښه خبره دا ده چې که موږ له یو چا سره په یو ځای کې ژوند کوو که نه، یا له یو چا سره په ملګرتیا کې نوي مخامخ کېږو او نوی ژوند ورسره پیل کوو، یا په یو دفتر کې نوی کار ورسره کوو، یا په کور ته مو مثلا یو ورور ته واده کوو، ورندار مو کور ته نوی راځي، موږ له هغې سره باید کښېنو، ورته ووایو چې مثلا څه شی دې خوښېږي، څه شی دې نه خوښېږي، تا نظر څنګه ده چې څنګه باید یو کورنۍ کې څنګه ژوند وشي. کله چې یو استاد صنف ته نوی راځي، هغه باید له زده کوونکو نه داسې یو آیډیا راواخلي چې مثلا یو خصه کوم صنف کېدای شي، چې په صنف کې څه ډول یو چلند وشي، استاد څه چلند وکړي، زده کوونکي څه چلند وکړي. نو دا یو اشاره دې ته کېږي چې دلته نظریات راخیستل کېږي. کله چې نظریات راواخیستل شي، بیا خپل هغه شخص وایي چې مثلا دا نظر سم ده، دا نظر سم نه ده، یا قضاوت یې هم ونه شي، خو په ټوله کې دا ویلی شي چې د انسانانو نظریات څومره مختلف دي. نو زما په نظر همدا ښه خبره ده چې زموږ لیکوالان، ارواپوهان، استادان دا کوښښ وکړي او دا خبرې ډېرې عامې کړي، دوی ته په سړه سینه باندې ووایي چې تاسو باید دا ومنئ، او د دې منل سخت نه دي، ځکه انسانان مختلف دي. که خدای پاک انسانان په یو فکر پیدا کړی وای، که د دوی هغه فکرونه ډېر ټیټ وای، ممکن ټوله نړۍ به په همدې ټیټ فکر چلېده، دومره پرمختګونه به نه رامنځته کېدل، ټکنالوژي به دومره پرمختګ نه کوو. فکرونه مختلف دي، په دې کښې هم یو حکمت شته. نو دا باید ومنل شي او باید ښه تعامل ورسره وشي او باید ډېر عام شي، په دې موضوع باندې باید کار وشي.
مننه، خوشحال اوسه ستاسو تر خبرو. یو بله خبره را یاده شوه، وایي خلک هغسې ومني چې دي، نه هغسې چې تاسې یې غواړئ. نو په دغه صورت کې بیا دا موضوع یو څه اسانېږي. دقیق صاحب، غواړو له تاسې واورو، البته ضرور ده چې هر وخت یو څوک یو مخالفه خبره کوي، مثال په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ راځي، یا په مجلس کې یو بحث کېږي، یا په یوه غونډه کې داسې خبره کېږي چې هغه زموږ د فکر مخالف وي. اکثره کسان بیخي زر عکس العمل ښیي، او کېدای شي هغه دې ته هم ډېر پام ونه کړي چې په کومه ژبه، په کوم ډول دا خبره کوم، آیا هغه اصولو ته یا هغه د مقابل لوري احترام یې کړی که نه، ژر خبره کوي. ستاسو په نظر په دغسې موقع کې ښه ده سړی چوپ پاتې شي په ځینو مواردو کې، که ضرور ده چې خبره وشي، یعنې خپله خبره، خپل هغه اختلاف چې وي هغه راڅرګند کړل شي؟
هیواد صاحب، د خبرې کول یا د په خپل ذات کې اختلاف، موږ دا د ډېر بحث په وکړو او ډېره طبیعي خبره هم ده. نو دا د ښه خبره ده او طبیعي خبره ده، طبعا موجود وي، خو د اختلاف څرګندول یا د څرګندول وړول یې دا ډېره مهمه ده، چې موږ څه ډول هغه خپل نظر شریک کړو، که مخالف هم وي که متفاوت هم وي، دا ډیر زیات مهم بحث ده تر دا متفاوت ولی دا غیر متفاوت نظر څرګندول ډیره مهمه ده. یو خو ډیره لازمه نه ده چې په هر شي کې ډیر زر غبرګون وښیو. دغه باندې ممکن ډاکټر صاحبان ډیر ښه پوسی چې د انسان په یو وخت کې د دماغ یوه برخه چې هغه پریکړې کوي هغه په فکر باندې پریکړې کوي او یوه برخه چې احساسات دي د موږ عاجلې پریکړې ټولې که هغه خبرې وي که هغه له چا سره کوم برخورد وي که هر څه وي خو چې عاجل وي او سملاسي وي هغه د موږ د احساساتو برخه وي د موږ د فکر برخه نه وي. نو لازمه دا ده چې موږ لومړی تلوار په هېڅ شي کې نه ده پکار که موږ یوه د ځان په تاوان یا د خپل فکر سره مخالفه څه خبره اورو یا د هغه چا چې موږ ورته درناوی لرو د هغه په اړه کومه داسې خبره وینو یا اورو چې هغه دغه موږ ورسره موافق نه یو نو لازمه نه ده چې هماغه شیبه موږ غبرګون وښیو یا ځواب یې ووایو. که یو فرصت ولرو ډېره ښه ده چې یو زماني فاصله وي یو ساعت دوه ساعته له دې وروسته خپل نظر څرګند کړو نو به موږ غبرګون یو څه به عادلانه هم وي او یو څه به په سمو الفاظ هم وي. نو دما دغه دا ده چې لومړی خو باید سملاسي نه وي غبرګون او دوهم دا چې هغه د غبرګون لاره د مخالفت لاره دا باید د انساني ارزښتونه انساني کرامت هغه ټولنیز اقدار په ټولنه کې حاکم ارزښتونه د دغو سره په تنافس کې و په ټکر کې ډېر نه وي. بلداسې ځینې کسان موږ وینو هسې د مخالفت لپاره مخالفت کوي که مخالفت طبعا که ته یو څه وینې او هغه تا ته لازم ښکاري چې باید په مقابل کې خپل متفاوت نظر څرګند کړی دا ډېره ښه ده او ښه فایده لري ډېر بحث مو ورباندې وکړو. خو ځینې کسان په هر څه کې مخالفت کوي او یوازې دا مخالفت ورته د مخالفت لپاره نه دي یوې ښې نتیجې ته د رسېدو لپاره نه ورته مطرح وي یا د ځان د ښکېلولو لپاره. نو دا بیا ډېر موثر کار نه ده ډېر مناسب کار نه ده او په شخصي لحاظ او په شخصیتي لحاظ هم د چا لپاره که نه ده. نو لازمه ده بس موږ ډېر جدي ډېر زر غبرګون ونه ښیو ونه کړو او دوهم دا چې بیا په هغه غبرګون کې که یې موږ په یو زماني مخکې وروسته کوو لاغه کې هم د کلام پست او هغه ټولنیز اقدار و دغو شیانو سره ډېر دغه وکړو د خلکو توهین ونه کړو سپکاوی ونه کړو د چا د ارزښتونو د چا د قوم د چا د ژبې د دغو ته له بد کتلو یا له وړاندې له بدې ژبې کارولو چې ډډه وکړو.
مننه. دقیق صاحب یو موضوع د تاسې په پای کې ورته اشاره وکړله چې باید په ښه ډول سره هغه خبره که کېږي هم وشي. دا ډېره مهمه موضوع ده. البته چې مخکې موږ ورته اشاره ونه کړه طبیعي خبره ده چې اختلاف به وي. موږ بار بار دا یادونه کړې ده چې دا خو شته دي که نه لکه انسانان څنګه چې ظاهرې فرق لري دغسې فکرونه هم کېدای شي فرق ولري خو دغه خپله خبره په ښه ډول رسول که نه. مثال د خبرې موږ یو وخت کې یو ځای کې مثال ځینې راپورونه لیکل یو کس ویلی چې دغه خبره غلطه ده بیا یو بل کس وی چې تاسو ولیکئ چې دا خبره ناسمه ده. غلطه او ناسمه تقریبا سره مترادف کلمې دي خو د غیوی بار یو څه نسبت کم ده. یعنی که یو څوک اوري چې یو چای خبره ناسمه بلل کېدی چې تومره غوسه نشي لکه وویل شي چې خبره غلطه بلل شوی. نو د دغو کلمو سره څومره احتیاط پکار ده په دغسې موقع چې یعنی هغه خبره په دلیل او په منطق شوی وي نه ده چې احساسات وي یا د خدای مکه د یو چا توهین وي. ځکه ډېر وخت هغه د اختلاف رد چې دی هغه په توهین سره کېږي نه په ښه ډول په دلیل سره.
له کلمو سره ډېر زیات احتیاط پکار ده. کلمې داسې دي لکه د لیندي چې غشی ووځي نور بیا د تا په اختیار نه که تا له قلمه ووځي که تا له خولې ووځي نو بیا دا به وروسته معلومېږي چې هغه څومره هلته تخریب کوي. کلمو سره ډېر زیات د هغوی له معنا سره له مفهوم سره یا موږ پټو ټولنه کې کارو هغه برداشت لوي کلمې وي هغه انګیرنه چې لوي کلمې وي دې ته باید ډیر زیات پام وکړو او هغه مخالفت خو طبعا څه کېږي مګر مخالفت ډول باید ډیر انساني وي ډیر رغونکی وي او موږ تل ځینې شیان دي چې موږ منحرفوي موږ باید نتیجې ته وګورو په دغو شیانو کې په ټولنیزو بحثونو کې مخالفتونو کې ډیر وخت موږ له دې نه خبره شو چې زه غواړم هدف مې څه دی چې زه له دغه چلنده سې اخیستی مې د کوم هدف ته ورسېږم یو رغونکي بحث ته له یو چا سره ښې پایلې ته نو په دې کې ځینې خودخواهۍ هم ګډې سي ځینې د ځان نطرح کول هم ګډ سي او انسان منحرف کې له هغه څه چې دی غواړي ورسېږي نو موږ باید په خپل هدف تمرکز وکړو او د هدف له لارې ته د رسېدو لپاره تر ټولو ښه لار هغه که مخالفت وي که موافقت وي یا زه په ښو الفاظو په مناسبو الفاظو او په ښه ژبه څرګندول دي او د چا له سپکاوي دي او قوم دي ځینو خلکو د ارزښتونو او له نورو شیانو له سپکاوي څخه ډډه ده خو دا تل هغه وخت خرابېږي موږ هغه وخت منحرفېږو چې موږ خپل هدف هېر کړو په دې وخت کې موږ ته ممکن د خپل ځان مطرح کول مهم سي په دې وخت کې ممکن موږ ته خپل دا مهم سي چې ما په وړاندې ولې دا خبره وسوزنو ډېر دا څوک نه یم سي ما په وړاندې باید دا څه وویل سي نو په موږ کې هغه شخصي حرص شخصیتي خلاوي او دغه شیان را موږ ته رامخ کې سي او موږ له هغه خپل اصلي هدفه سي لروي د هغه منحرف کې په دې وخت کې سي هدف چې موږ منحرف کړو د موږ وسیله هم خرابېږي نو په دې وخت کې موږ په ډېره ناوړه ژبه د خپل هغه غوښتنو دفاع کوو یا هغه د موږ په وړاندې څه سوي دي د هغه د ردولو لپاره موږ په ډېر هېڅ په ډېره تلواره او په ډېره ناوړه ژبه چلند کوو زه وایم که هدف ساموي نیکوي او د هغه لپاره موږ فکر وکړو چې په کومه وسیله باید ور ورسېږو طبعا موږ ښې کلمې انتخابوو د څرګندولو ښه طریقه انتخابوو او کوښښ کوو چې مقابل لوړ
مننه دقیق صاحب خوشحال اوسې کور مودن درنو اوریدونکو د خپرونې وروستۍ شیبې دي د خپرونې له میلمنو صدیق دقیق حضرت عثمان نوري او لیمی امیر څخه ډیره مننه له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده په فکري اختلافونو وغږېدو دا چې څنګه تعامل وشي ورسره البته د میلمنو خبره دا وه چې اختلافونه شته دي په کار ده چې له دغو اختلافونو سره په ډیر ښه ډول او په ډیر ښه شکل تعامل وشي یعنې په ډیرو مواردو کیدای شي تاسو د یو چا خبره واورئ وی نه منئ خو حد اقل له تاسو دغه توقع کیږي چې احترام ورته وکړئ او د یو کس ته نظر په سترګو ورته وګورئ له تاسو مننه تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
جهان په مخ بنوي حستا موند دل پرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن پرا جهان په مخ بنوي حستا موند دل پرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن پرا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہستا بند دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل.